برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ایران او پاکستان څخه د زرګونو افغان کډوالو په ستنېدو او وروستیو ورښتونو او سیلابونو ته په کتو یاد شمیر لا زیات شوی دی.
د شپې 9 بجې او 30 دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمې نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو اوس په مکړه لاندو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوحه پر روانه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار غډون غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې امیر خان متقیده سرګندونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په پرونی کتنه کې کړې دي. په بیان کې د ښاغلي متقیله قول راغلی دی چې وایي د دوی حکومت د دوحه درېمې غونډې څرنګوالی څیړي او په عربي خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي چې د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالی بایس شي. ښاغلی نیکلاسن په خپله د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د دوحې درېمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 30 جوړه شي او 2 ورځې دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسمن نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي کنه. ټاکل شوی په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې تطبیق شي. یو ایرانی ورځپاڼې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې له یو ایرانی عکاس سره په مشهد کې د طالبانو د قونسل له ناوړه چلند څخه پرده پورته کړې. د جمهوری اسلامي ورځپاڼې د پرونی خبر له مخې ډاکټر سلیم ایرانی عکاس چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی قونسلګرۍ ته نه استلای او شکنجه کړی دی. په خبر کې راغلی چې د عکاس له شکایت وروسته ډاکټر سلیم له ایرانه وایستل شو او پر ځای قونسلګرۍ ته بل ډیپلومات واستول شو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې مقام نن تایید کړ چې د هیواد امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې طرحې چوکاټ منلی دی چې په غزه کې د جګړې سمدستي پای ته رسېدل غواړي. خو دې چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایدن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو اوپک پلس ډلې نن موافقه وکړه چې د لوړو بیو د دوام لپاره د 2015 کال تر پایه د تیلو په تولید کې کمښت تمدید کړي. د اوپک 200 غړو او د روسیې په ګډون 100 متحدانو یې نن په یو بیان کې ویل چې د اومو تیلو د تولید کچه به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د کال تر پایه په یو حال وساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بود نشټوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 4 تنه نشه یي مواد وسوځول.
2 تنه مواد مشګر کړي دي. په دې کې هر رقم شان تاریخ ششه ګل هر شان دي.
دا چې د بیرته معتاد کېدلو یا ریلپس رواني عوامل څه دي، په دې اړه مولا ارواپو مکی ولا وزیري سره مرکه کړي.
کله چې خانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکوي نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پا پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته پر لاره د یوه ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، ګوري دلته نشته، له بل ځای راغلی و، هغه زړه کنډوالا کې اوسېده.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟
و اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشټوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخ کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتي نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوې چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تیره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشټوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوباسود په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشټوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing. There's
a دغه ځو او نارینه او اصلي غختنه و بدی دلته په سیندونو کې و بهي کې خوله کلیو او کښتونو سره نګنیکله ول شي چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت کافي و نه رسیدي. دلته بزګران په کال کې لزمکو څخه یوازې یو ګیلاس اخلي. دوی په خا کوکنار کرل، خووس، پټاټې او لوبیا کری، خو د ډیرو اصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې کوم ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوخت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینی لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
کله افغانستان د زراعت سره کومه کیږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازینی شی چې ډیر مهم دی هغه اوبه دي. په هر شکل چې مدیریت دا که بندونه جوړیږي، دا کار کیږي، دا کارونه جوړیږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باید د عنانوي کښت ته د زیربنا د اوبو سره تړلی ده. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوالو به دې ته خانې نه کړي چې راشي او په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار نه ده.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتي نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان وي بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب وړو کې د مونږه پوچ کړو خپل د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز د خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرامه نیول شوي نشئی مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور 1100 نفره هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشه یي موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد سوځول شوي دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې 2 ټنه نشه یي مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادۍ راډیو ته ویل چې د نشه یي موادو د جوړولو، قاچاقو او خرڅولو په تور 100 نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
2 ټنه مواد مشګر کړی دي. په دې کې هر رقم شان تاریخ شیشه ګل هر شان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونو دا ګر شوي دي او د شپږ میاشتې کې دا 2 ټنه دا شی مشګر کړی او 15,000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشه یي موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم 2 ټنه نشه یي مواد سوځول شوي چې 1.5 کیلوګرامه یې ښیښه، 4.5 کیلوګرامه یې هیروین، 1.3 کیلوګرامه ومان بوټی، 15,000 لیټره تیزاب، 1,000 نشه‌یی ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاري محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوي غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشه یي موادو د کاروبار په تور 1000 نفره محکمو ته سپارلي وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان درو پچه مواد مخدرو کې او هغه خود دوی په حق الله کې د جزا ورکول کې د مکنې طرف ځخنی او مالونه د امیرالمؤمنین په ہدایت مکمل حرکتو.
خو د هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې د لارې نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشه یي موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نه شي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
و بخار واټونو او کوچو کې د پرچون په بڼه د نشئی مواد خرڅول، د دې مواد آسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو وسیدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوی چې دې وضعیت په ټولنه کې بینظمی جوړه کړې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښ د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمیرې ښیي چې د نشه یي موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. دا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 2 کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا ښیښي نیول ډېر شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 4 ټنه نشه یي مواد وسوځول.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلاد پودر وشی یا مخور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
پلاد پمری کنه و مور خو اسخ خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کېږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یا ریلپس رواني عوامل څه دي، د تربیت معتاد که دو مخته په معتادینو کې کومې نښې نښانی لیدل کیږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداری حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي. په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کیدل څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم ببیلی رحم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځي تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه مرده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دغه ناروغ ونسي کولی همدغه لپس کې مخدره مواد ستاپ یا ودروي، د ده استفاده نوره هم زیاته کی مکررن استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د بیا احتیاط رواني عوامل کوم دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپل د شخص شخصي ستونزې و هر وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، خپل کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درگیر شوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمی ناروغي، د معتاد شخص بدنی ناروغي، د معتاد شخص رفتاری ستونزه، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف فکرید مخدره مواد مصرف پر محل ده شخص زیاد ستونزی پیدا شویدی، ده شخصیتی لحاظ خپل شخصیت اللہ تور کری، او کم اعتبار او اعتبار چه پر اجتماع او کورنی او خپل دوستان و عزیزان سر درلود. نه مخدره مواد ده استعمال پر وقت که هر اعتماد او باور اللہ تور کریده، مخدره تو که ده شخص ده یو لکه ننگ ده اجتماعی سویده، زکر چه شخص ده مصرف د مواد مخدر په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د دل لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي. ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
تر ارواپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې او بدلونونه راپیدا کیږي سي ده ته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دسی حالات که لخپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیوسی چه مخدره مواد پا آسانی دول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال کی، ترسو دوی کورنی پی پونسی چه دا شخص دی بیا زلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل حازه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان په دې نظر دي سي د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بې غوري د بیا احتیاط لامل ګرځي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو دا خبره سمه ده ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالات په تشخیص کې عاجز را نسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کوي کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کوي د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسي دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده خیلی تطبیق کلی ترسو وکولیسی چی او ناروغ و منظم دوال خپل تداوی او درمانه واخلی کله چه کانسولر یا روانشناس ده معتاد هر اختلال تشخیص نکلی نو در تداوی جریان او در درمانه نقص ده باید نقص تداوی او درمانه و نشی
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده پلانامه تعقیبي یا خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسي چې زه د دغه ستونز سره مخ یم او که مراکز ته مراجعه نسي کولی طریق د تماس تلیفوني باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی تا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی یعنی هغه مریض تل تل نظارت او تعقیب لنده وسیگه چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درملن لنده راسی
پا مرکه که مواوری دل چه ارواپوهان وای د درملن پر محال د ارواپو بیغوری د بیا معتاد که دو لامل کیگی
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا پا خو وقت که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه خواهی چه ما موتاد که ها
پا یو دو چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دو دی سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم چې ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر اثر کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې ده چې نادر خان له کوره خپل دفتر ته روان وي په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده نادر خان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کته کیږي ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي دا چې دا ځوان څوک دی څنګه مړ سوی او وروسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو
خلکو څه خبره ده ولې مو لاره بنده کړې ده
حاجي صاحب دا نغلې وړ خبره نه ده دلته پوډري مړ شوی او خلک سیل کوي عجیبه خلک دي لکه مړه چې نه یې لیدلی
ولې پوډري انسان نه دی ته لرې شه زه ورشم وکیل صاحب دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی
خان صاحب دا یو پوډري و ګورې دلته نشته له بله ځایه راغلی و
پاغه زړه کندواله کې اوسېده
ولی په دې سیمه کې دومره خواخوږه انسان نه و چې مرسته وسره کړې وای
حاجی صاحب ته ما جیبې خبرې کوي په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي ټولې کوڅې له دوی ډکې دي دولت یې هم په کیسه کې نه دی
نو اوس به څه کېږي
کاروالي ته مو خبر ورکړی ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی مونږ به یې خپل غم وخورو
نو مونږ څه کولای شو
سلاحکار خو نه دی مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده دا ناشنا مړی کله څوک په خپل هدیره کې پرېږدي
خیر دی زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو
یاره خان صاحب تا هم عجیبې خبرې کوې که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی بیا به څه ځواب ورکوو پرېږده چې دولت یې غم وخوري
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ بیا به زه څه جواب ورکوم
څه چورکوې خان صاحب
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو د یو انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو دا په میلیونونو کسان دي په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي
خیر دی خپل انساني کوښښ به کوو زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم یوازې دا یو معتاد نه ټول معتادین د زړه سپي وړ دي
درنو حاضرینو نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي
بسم الله الرحمن الرحیم درنو حاضرینو په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي هر معتاد زموږ ورور خور زوی لور پلار او یا مور ده حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادرخان دی حاجي صاحب نادرخان نور خدمتونه هم کړي دي خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادرخان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي دا یو ډیر مجهز مرکز دی زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادرخان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاینلیک ورکړي حاجی صاحب نادر خان په بیا ډېر خی چکچکی وکړي
درنو حاضرینو مشرانو کشرانو خویندو ورونو په تیرا بیا محترم وزیر صاحب زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي همدا ځوانان به د سبا مشران وي که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي زه نور ستاسې وخت نه نیسم خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم والسلام
دا ساده رادیو ترن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
شمع لگے گی گلان پوڑ رے زمینا
شمع لگے گی گلوں پودر جبینا ورد لے لو ورد لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پودر جبینا ورد لے لو ورد لے لو ورد لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پودر